امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسخوتن 9:30 بجې دی او دا د دې نیم ساعته پښتو لومړنۍ سحر نه خبرونه په شروع کې پام وکړئ. د خبرونو لنډیسته، پرون د اسرائیلو د صدر اعظم بنجامین نتانیاهو نه پولیسو د اداري فساد په تور جنایي تحقیقات هم پیل کړل. د ایرو په مقابل کې د ډالرو نرخ ډیر اوچت شوی او د یونان په خاوره کې یو ځوان افغان مهاجر چې ځان د بهر له لارې هغه ملک ته رسولی و مړ شوی دی. او دا هم د خبرونو تفصیل. پرون د سې شنبې په ورځ د اسرائیلو د تحقیق پولیس چې د غبن او د تقلب د ملي ادارې افراد هم ورسره ملګري وو، د هغه ملک د صدر اعظم بنجامین نتانیاهو کور ته چې سخت حفاظت کېږي ورغلل او د مالي فساد په تور یې ترینه 3 ساعته جنایي تحقیقات هم وکړل. په ښاغلي بنجامین نتانیاهو باندې د دې تور لګېدلی دی چې ګوندې هغه په اسرائیلو او خارج کې د خپلو معتبرو پلویانو نه قیمتي تحفې ترلاسه کړي دي. په خپله د اسرائیلو صدر اعظم ښاغلي بنجامین نتانیاهو دغه الزامونه کاملا بې اساسه بللي دي. د امریکا د دفاع د وزارت نتاق پیټر کوک ویلی دی چې په تیر هفته کې په سوریه کې د الباب خارګوټي ته نږدې د ترکیې د فوج سره د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو د جنگي الوتکو ملاتړ هم ملګری وو، مګر کومه بمباري نه ده کړې. په دغه ښار کې چې د ترکیې سره ته نږدې پروت دی، د داعش د افراطي ډلې ملیشو خپل کنټرول ټینګ کړی دی. په دې وروستیو ورځو کې د ترکیې حکومت د دغه ائتلاف نه غوښتي دي چې د دغه سرحدي ښار د محاصرې په وخت کې د دوی د فوج سره هوایي ملاتړ وکړي. سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما نیت لري چې د جنوري د میاشتې په 6 نیټه د هغه د دویمې دورې د خدمت د ختم نه مخکې به د ګوانتانامو د زندان نه نور مشکوک تروریستان هم خارج ته انتقال شي. سره له دې چې د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دغه قیدیان ډیر خطرناک خلک دي او د دې اجازه باید ورنکړی شي چې بیرته د جنگ په میدان کې داخل شي. د امریکا د دفاع وزارت د شمالي کوریا د هغې اعلامیې په مقابل کې عکس العمل څرګند کړی چې پکې ویلي وو چې د بین القاروي اټومي توغندي د ازمویلو نیت یې کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت پرون ویل چې په دې اطمینان لري چې د امریکا متحدین او په خپل امریکا د پیونګ یانګ د تهدیدونو نه په حفاظت کې ساتلی شي. د امریکا د دفاع د وزارت نتاق پیټر کوک د خبر اعلانو سره د خبرو په وخت کې دا هم ویلي دي چې موږ د بالستیکي توغندیو دفاع لرو او په دې ډاډه یو چې په هغې د سیمې او د امریکا دفاع کولی شو. دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د استازو د مجلس غړو پرون یو ځل بیا ښاغلی پال راین د دغه مجلس د رئیس په توګه وټاکه. د ویسکانسن د ایالت دغه استازي پال راین د مجلس د غړو د 190 رایو په مقابل کې په 299 رایو بیا دغه مقام ته انتخاب شو. ښاغلی پال راین د 2015 کال راهیسې د امریکا د استازو د مجلس د رئیس په توګه خدمت کوي. دا اول ځل دی چې د ایرو په مقابل کې د ډالر نرخ دومره اوچت شوی چې په 13 کلونو کې ساری نه لیدل شوی او د یوې ایرو نرخ 1.03 ډالرو ته رسیدلی دی. همدغه راز د ډالر نرخ د جاپان د ین په مقابل کې هم اوچت شوی او اوس د یو ډالر نرخ 1.48 ین ده. او په یونان کې افغان مهاجر رست لهغی شیخ ځان د بهر لارې هغه هیواد ته ورسو مړ شوی دی. پولیس وایي مړ شوی افغان 40 کلن وو او د یخنۍ له وجې مړ شوی دی. د یونان پولیس وایي هغه ته یو بل افغان اطلاع ورکړه چې دغه 40 کلن افغان د یونان په سرحد کې په پټو کې پروت دی. پولیس وایي کله چې سیمې ته ورغلل دغه افغان ځوان د وخت مړ شوی وو. په هغه سیمه کې چې دغه 40 کلن افغان مړی پکې پیدا شوی، د شپې پکې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب -14 درجو ته راټیټیږي. او د افغانستان حکومت وایي روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو لست د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم له ایستلو سره رسمن مخالفت نه دی څرګند کړی. دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه واوریدل.
تاس خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، اوس په مخ لري د دې خبرونې لومړی راپورته. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان حکومت وایي روسیې په رسمي توګه د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم له ایستلو سره مخالفت نه دی څرګند کړی. په همدې حال کې اسلامي حزب له افغان ولسمشر څخه غوښتي چې دې مسالې ته پام وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د خبریال ممتاز بهیر پرالیژلي رپورټ کې واوري.
د افغان ولسمشر سلاکار او له اسلامي حزب سره د سولې د موافقې د تطبیق د ګډ کمیسون مشر اکرم خپلواک امریکا غږ ته وویل چې روسیا د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو په برخه کې یو لړ ملاحظات لري. د وال سټریټ ژورنال د رپورټ له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی د دوشنبې په ورځ ویلي چې مسکو د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د ښاغلي حکمتیار د نوم ایستلو پروسه ځنډولې، خو مخالفت یې نه دی کړی. د ښاغلي خپلواک پر وینا تر اوسه مسکو په رسمي توګه له دغه لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم له ایستلو سره مخالفت نه دی ښودلی. زموږ
ډیپلوماتیک چینلونه ټول کار کوي. هغه اندېښنې تشویشونه چې د هر ممالک سره وي د دې پروسې په اړوند موږ ورته توضیحات ورکوو، او روسیې رسمن د دې مخالفت هم نه ده کړی او رسمي تر اوسه پورې
ښاغلي خپلواک زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو له لیست څخه د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو پروسه د روان میلادي کال تر جون میاشتې وخت ته اړتیا لري. هغه ډاډ څرګند کړ چې په دې برخه کې به هیڅ ډول ستونزې رامخې ته نه شي. له دې مخکې د اسلامي حزب مرکچی پلاوي په کابل کې د مختلفو هیوادونو په ځانګړې توګه د هغو هیوادونو له سفیرانو سره لیدنې کړې وې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړیتوب لري. د اسلامي حزب یو ویاند حشمت الله ارشد امریکا غږ ته وویل په دغو لیدنو کې ټولو هیوادونو د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د ښاغلي حکمتیار د نوم ایستلو په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. ښاغلي ارشد په دې برخه کې د روسیې تازه دریز ته په اشاره وویل اوس له وخته مخکې ده چې اسلامي حزب په دې اړه خپل دریز روښانه کړي، خو هغه ومنله چې روسیا په دې برخه کې یو لړ ملاحظات لري. هغه ویل موږ هیله لرو چې افغان ولسمشر وشي کولی د روسیې له ولسمشر او د نورو هیوادونو له مشرانو سره خبرې وکړي. دا به اغیزه وکړي او موږ ډاډه یو چې بندیزونه به لرې شي. روسیه په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د ښاغلي حکمتیار د نوم ایستلو پروسه له ځنډ سره مخ کړې چې په دې وروستیو کې د روسیې، چین او پاکستان په ګډون درې اړخیزه غونډه کې دغو هیوادونو د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د یو شمیر طالب مشرانو د نومونو د ایستلو وړاندیز کړی دی. طالبانو د مسکو د درې اړخیزې غونډې د پریکړې هرکلی کړی او په قطر کې د دغې ډلې سیاسي دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې د سیمې هیوادونه طالبان د یو سیاسي او پوځي ځواک په توګه پیژني. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبان او د دغه ډلې ملاتړي هڅه کوي چې د وسلوالو طالبانو په اړه د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه د روسیې او ایران ذهنیت بدل کړي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل کله چې تاسو وینئ په بهر کې او یا په بل هر ځای کې د درې اړخیزو ناستو څخه دوی یعنی طالبان هرکلی کوي، په دې معنی ده چې دوی ډېر کمزوري شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان خبرداری ورکړ چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو پراختیا به د سیمې او نړۍ هیوادونو لپاره لوی سرخوږی جوړ کړي. د نړیوالو اړیکو استاد او څېړونکی حسین رحیمی وایي روسیا هڅه کوي چې له طالبانو څخه په ملاتړ په سیمه کې د داعش د پیاوړي کېدو مخه ونیسي. هغه دغه راز وویل چې وسلوال طالبان د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ پر روغې جوړې خوښ نه دي، نو ځکه روسیې د طالبانو د خوشحاله کولو لپاره د بندیزونو له لیست څخه د ښاغلي حکمتیار د نوم ایستلو پروسه ځنډولې ده. ښاغلی رحیمی وویل له طالبانو څخه د اسلامي حزب جلا کېدل او هغو پخوانیو ستونزو ته په کتو چې دغو دواړو ډلو په خپل منځ کې درلودل، لکه د اسلامي حزب او طالبانو ترمنځ پوځي نښتې چې پخوا یې موږ شاهدان وو، اوس په حقیقت کې اسلامي حزب د طالبانو په یو رقیب بدل شوی دی. نو روسیا هم نشي کولای چې په یو وخت کې دوه رقیبان په خپل څنګ کې وساتي. روسیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه د ویټو حق لري او له همدغه حق څخه په ګټه اخیستنې د بندیزونو له لیست څخه د ښاغلي حکمتیار د نوم د ایستلو پروسه تر شپږو میاشتو ځنډولې ده. له بلې خوا له دغه لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم ایستل د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې یوه اساسي ماده ده چې باید عملي شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د بغلان د ولایتي شورا غړي وایي چې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې طالبانو د راتلونکي کال لپاره نظامي تمرینات پیل کړي دي. خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه په دې اړه رپورټ لري.
د بغلان د ولایتي شورا غړي او عام خلک وایي چې له قندوز وروسته په بغلان کې د دولت مخالفو ډلو قوي مرکزونه جوړ کړي او د راتلونکي کال د جګړې لپاره تیاری نیسي. د بغلان د ولایتي شورا غړي وایي چې طالبانو په هغه ولسوالیو کې نظامی تمرینات پیل کړي چې له څه مودې راپدې خوا د دوی په ولکه کې دي. د سیمې خلک دا هم وایي چې په بغلان کې وسلوال طالبان تر پخوا مجهز شوي دي او په هغه ولسوالیو کې چې دوی پرې واک لري نوي ماډل موټرونه او نوي وسلې ورکړل شوي. د بغلان د ولایتي شورا غړی حنیف کوهدامانی وایي چې کله امنیتي چارواکو پوښتنه وشي چې پولی خمری محاصره دی او کنه تل منفی ځواب ورکوي، خو دغه خار تر تهدید لاندې دی.
شما ازمو بزرگ مردا به اصطلاح پرسان بکنین، از اونا بگین که آیا پولی خمری در محاصره،
تاسو له مسولینو پوښتنه وکړئ چې پولی خمری د طالبانو په محاصره کې دی او کنه، دوی به خامخا منفی ځواب درکوي، ځکه موږ له دوی څخه امنیت غواړو. هر ورځ چې عملیات ځنډیږي دا د بغلان د خلکو پر وړاندې لویه جفا ده. هغه زیاتوي چې په بغلان کې باید ژمنی عملیات پیل شوي وای، خو امنیتي چارواکو دغه عملیات پیل نه کړل او په وړي کې په اسانۍ پولی خمری تر سخت تهدید لاندې راتلی شي.
واقعا به اصطلاح عملیات زمستانی باید شروع میشد. ما و شما بسیار وقت کم داریم که به اصطلاح
ژمنی عملیات باید پیل شوي وای. موږ ډیر کم وخت لرو چې پسرلی شي. کله چې پسرلی شي بیا عملیات نتیجه هم نه ورکوي او ونې چې شنې شوې بیا طالبان په اسانۍ مقاومت کولی شي. د ولایتي شورا مرستیال محبوب الله غفاری وایي چې طالب وسلوالو په هغه ولسوالیو کې چې لڅو میشتو را پدې خوې په ولکه کې دي نظامی مانورونه پیل کړی دي.
ولسوالۍ را پای مومشه کې بده ست طالبوس عملاً شاهد عزیز هستیم
د دهنه غوري ولسوالۍ ل 15 میشتو را پدې خو له طالبانو سره ده. څورځي مخ کې په دغه ولسوالۍ کې نظامی مانورونه درلودل تر عمومي سړک پورې راغلی وو. دا طبیعي ده چې که طالبانو ته یو ولسوالۍ پرېښودل کېږي هغوی نورو سیمو ته هم خپل فعالیتونه پراخوي. که دولت په لوی لاس کوم هدف لري بېله خبره ده، خو عام خلک پکې تباه کېږي. د بغلان یو تن اوسیدونکی نورلا وایي چې له روانو حالاتو اندېښمن دي. دوی په سیمه کې د طالبانو د موجودیت په اړه داسې وایي.
دانی غوري ولسوالۍ کې طالبان درګرده نظامی تمرینونه کوي او شایعه هم شته چې داعش کې مرکزي بغلان ولسوالۍ ته روان دي. نو زموږ هیله د بغلان د ځایي چارواکو او د ملي والي د حکومت نه دا ده چې مرکزي بغلان او دانی غوري ډنډ غوري ډنډ شابدین او هغو عام نه منطقو کې چې پذیره دي دولت هلته پوځي عملیات ترسره کړي، وسلوال وځپي په هغو سیمو کې او سیمې ترنه خلاصې کړي. کچیر په ژمی موسم کې عملیات په بغلان ولایت کې تر سر نسی، نو بغلان به هم د کندوز د برخلیک سره مخامخ سي.
په وسنۍ شرایطو کې کندوز په شمال ختیځو ولایتونو کې د طالبانو نظامی مرکز ګڼل کیږي. د دشتیرچی ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی چې لنو مخیستو ډډه کوي وایي چې اوس طالبان تر پخوا ډیر مجهز شوي او زیات شمیر له هغو موټرو استفاده کوي چې په غیر قانوني ډول د پرزو په شکل له خارجي هیوادونو څخه واردېږي. گلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او اوس په مکړی دی رپورته.
په ګردیز ښار کې له څه مودې راهیسې د برېښنا د پرچاوي ستونزه ډېره سوې ده. شاریان له دولت څخه د دې ستونزې د حل لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
د ګردیز ښاریان خپل کاروبار او ماشینالاتو لپاره ځکه له شخصي جنراتوري برېښنا څخه کار اخلي چې دولتي ډیزلي برېښنا کمه ده او د ټولو ښاریانو ستونزو ته ځواب نشي ویلی. له دې امله چې د پکتیا د برېښنا شرکت له مالي پلوه له رکود سره مخ دی، د ګردیز ښار د برېښنا پرچاوي ډېره شوې. د شپې او ورځې لس ساعته برېښنا لري، خو ښاریان د 15 ساعته برېښنا غوښتنه کوي.
نوم مې اتیک الله، پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. دلته په مرکز کې خو برق بیخي زیاتې ستونزې مشکلات دي. دا مخکې به د شپې راته تر 11 بجو پورې، ماښام به راغې 12 پورې به دوام کوو. اوس شپې ماښام راسي، شپې تر 10 بجو پورې برق بیخي زیاتې ستونزې دلته. صرف د ګروپ دپارې بلو هغه هم اوس بیخي کم سوی ده.
د ګردیز ښار برېښنا چې د ډیزلي جنراتورونو په وسیله تولیدیږي شاوخوا 1 میګاواټ حساب شوی. له دې څخه یوازې د ښار اړوند نږدې 2000 کورونه او دوکانونه ګټه اخلي. دغلته د برېښنا یو یونټ په شاوخوا 40 افغانۍ دی. په داسې حال کې چې کابل ته د را انتقال شوی وارداتي برېښنا په پرتله زخته زیاته لوړه بیه ده، خلک وایي چې د پیسو له ورکړې اندېښنه نه لري.
اکمل مسعودزه هم د پکتیا پرېس کلب مسؤول دا چې په دې وروستیو کې په ګردیز ښار کې برښنا په نشت حساب د ډیرې ادارو کې ستونزې را پیدا کړې دي. یو هم د پریس کلب اداره ده چې دلته مونږ د برښنا د کمښت له امله نیمه ورځ کار کوو او نیمه ورځ بیا مونږ نه کار پاتې وي، چې دا تر ټولو لوی ستونزه ده. نو له دولت نه مغوښتنه ده چې هغه ادارې چې دوی باندې قرضونه پاتې دي او دغه قرضونه بیرته د برښنا شرکت ته ورسوي.
په همدې حال کې د پکتیا د برښنا شرکت مشر آصف نیازی وایي له دې کبله چې د خصوصي سکتور تر څنګ ځینې حکومتي ادارو ډېره موده د برښنا لګښت نه دی ورکړی، دغه شرکت د رکود له حالت سره مخ شوی.
په دولتي ادارو کې تقریبا 1.5 میلیونه افغانۍ پورې وړي دي، چې په دغه کې قوماندانۍ د امنیت دی، قول اردو دی، 203 تندر دی، عملیات محبس دی، کابل بانک دی، ریاست محکمه دی او داسې نور، چې دوی په خپل وخت خپل پیسې نه تویلي او موږ د دوی سره په مشکل گرفتار یو.
په عین وخت کې د پکتیا د ولی وین عبدالله حسرت امریکا غږ ته ویل چې ولایتي اداره د ګردیز ښار لپاره د برښنا په برخه کې د یادې ستونزې د حل لپاره پر جدي اقداماتو کار کوي.
یو څه خبر دا دی چې همدا نن د برښنا شرکت لخوا د 1000 لیټرو په مقدار باندې یو تړون لاسلیک شوی دی چې 1000 لیټره تیل به د پکتیا برښنا شرکت د راتلونکو دریو میاشتو لپاره ولري، او ان شاء الله په دغه برخه کې به د پکتیا یا د ګردیز د ښاریانو لپاره کفایت وکړي.
که څه هم له کابل څخه ګردیز او بیا خوست د وریتتي برښنا د انتقال چارې تر ډیره بریده تکمیل شوې دي، خو ځایي خلک د برښنا په برخه کې د یادې شوې ستونزې د سملاسي هواري غوښتونکي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او اوس په مکړې دی رپورت. منتخب ولسمشر ترامپ په داسې حال کې سپینې ماڼۍ ته ځي چې د کانګرس د استازو په خونه او د سنا په مجلس دواړو کې جمهوري غوښتونکي اکثریت دي. آیا د دې معنا دا ده چې د ترامپ ټول پلانونه به تصویب او عملي سي؟ له رخصتیو وروسته نن د کانګرس د کار لومړۍ ورځ ده. نور حال د نور حال لپاره ایوب خاورین رپورټ راکوي.
د انتخاباتو وروسته د کانګرس او منتخب ولسمشر ترمنځ د یووالي هڅه په ډسمبر کې رئیس پال راین د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سره ولیدل.
مونږ زیات خوشحاله یو او 2020 کال ته سترګې په لاره یو چې یو ځل بیا خپل هیواد په سمه لاره سیخ کړو.
خو نوی ولسمشر د ځان لپاره د بریالیتوب خپل هدفونه ټاکلي دي.
ډونالد ترامپ غواړي چې پر خلکو مالیات راکم کړي او د دفاع بودیجه ډېره کړي. د دې په څنګ کې به هغه هڅه وکړي چې د امکان تر حده په هیواد کې تعمیراتي کارونه چټک کړي او د خپل دورې په لومړیو سلو ورځو کې د بریالیتوب اعلان وکړي.
خلک چې ولسمشر او کانګرس دواړه انتخاب کړي دي، بریالیتوب به داوي چې کانګرس د مهاجرت، اقتصاد او د دولتي لګښتونو د کمولو په اړه پریکړې وکړي. خو کانګرس وایي لومړی کار به د ولسمشر اوباما د وخت د روغتیا د بیمې د قانون فسخه کول وي. جمهوري غوښتونکي د سنا په مجلس کې اکثریت دي، خو دا اکثریت ډیر لوی نه دی. دې ته به پام وي چې د اوباما د صحي بیمې د قانون ځینې برخې وساتي چې د خلکو خوښې دي، او په دې توګه خپل سیاسي قوت په نورو موضوعګانو وکړي.
په سنا کې به یو شمېر ډیموکراتان داسې وي چې د پرمختګونو د ګډوډېدلو هڅه به وکړي، خو نتیجه به یې څه وي؟
د ترامپ لخوا کابینې ته نومول شوي وزیران هم باید د سنا د تایید رای واخلي. په دې معرفي شویو کسانو کې ډېر داسې دي چې هیڅ ډول دولتي کاري تجربه نه لري، او اټکل کیږي چې په استماعي غونډو کې به د دواړو ګوندونو د سناتورانو له سختو پوښتنو سره مخ شي، او د استازو په خونه کې به دیموکراتان د پال راین د هغو پلانونو مخنیوی کوي چې له ډېرې مودې راهیسې ورته انتظار و.
په کانګرس کې د ډیموکراتانو او په ټول هیواد کې د میلیونونو امریکایانو دریز ډیر واضح دی. پام چې زړو او بېوزلو خلکو صحي بیمې ته لاس ورنه وړي.
که جمهور غوښتونکي په دې دولتي بیمه کې لاس وهي، دا به د ترامپ د کمپاین د وخت د ژمنو سره ټکر وي. په سوداګریزو موضوعګانو هم ترامپ د خپل ګوند بشپړ ملاتړ نه لري.
په دې پوهیږو چې کومې ژمنې چې ترامپ کړي دي د کانګرس جمهوریت غوښتونکي د ټولو ملاتړ نه کوي. پوښتنه دا ده چې که یې کانګرس مخالفت وکړي، ترامپ به په کومو چارو کې خپل اجرایي صلاحیتونه وکاروي؟
او د همدې پوښتنې له ځواب څخه به د ترامپ او د کانګرس راتلونکي اړیکې او یووالی معلوم سي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
په افریقایي هیواد کینیا کې په 2018 میلادي کال کې له 1.5 میلیون څخه زیاتو محصلینو په پوهنتون کې د شمولیت په کلنۍ ازموینه کې برخه اخیستې وه، خو صرف په سلو کې 15 بریالي سول او نور ټول په ازموینه کې پاتې راغلل. په دې اړه به له نایروبي څخه د امریکا غږ د خبریال محمد یوسف د رپورټ غټي کې سید سلیمان شاه تاسو ته درواوروي.
په 2018 میلادي کال کې په کینیا کې د پوهنتون د کانکور په ازموینه کې په دومره زیات شمیر د شاګردانو ناکامۍ د هغو میندې او پلرونه نارامه او ستومانه کړي دي. هغه مهال پته ولګېده چې د کینیا د پوهنې وزیر د کانکور د ازموینې نتیجه له خپل ټاکلي وخت نه 2 میاشتې مخکې اعلان کړه، خو بیا هم د 2018 میلادي کال د کانکور په ازموینه کې د 2015 میلادي کال د کانکور د ازموینې په تناسب د ناکامانو شمیر کم و، ځکه چې حکومت دا ځلې د نقل د مخنیوي په خاطر ډېر کلک اقدامات کړي وو او یو زیات شمیر شاګردان یې په نقل ونیول. په مجموعي توګه د 2018 میلادي کال د کانکور په ازموینه کې په ملي کچه د هغو شاګردانو په شمیر کې 95% کې فرق راغلی چې اے گریډ یا اعلی نمرې اخیستې دي. د 2015 میلادي کال په ازموینه کې یوازې د یو ښوونځي د 202 شاګردانو له جملې نه 141 کسانو د اے گریډ نمرې اخیستې وې. د کینیا حکومتي چارواکي وایي چې 2018 میلادي کال د کانکور نتیجې ځکه مخکې اعلان کړه چې د یو شمیر ښوونځیو او لیسو مدیرانو پرې فشار وارد کړی و چې په اعلی درجه بریالي شوو شاګردانو ته باید حکومت جایزې ورکړي، خو وروسته څرګنده شوه چې د لیسو مدیرانو له شاګردانو نه د اے گریډ نمرو په بدل کې د $100 نه نیولې تر $160 پورې بډې خوړلې وې. په ختیځ افریقا کې د تواویس په نوم د یوې غیر دولتي مؤسسې مشر جان موګو چې دا وخت په کینیا کې د تعلیمي معیارونو د لوړولو لپاره کار کوي خپل نظر په دې اړه داسې څرګندوي.
Questions are being raised on whether those heads of the management should be brought to account to the public.
اوس په دې اړه پوښتنې مطرح شوې دي چې داغو لیسو مدیران او منتظمین چې بډې خوړلې دي او د کانکور په ازموینه کې په پراخه کچه خوردبر کړي رسمان ورنه بازخواست وشي او کنه، داسې ولې وشو؟ خو تر ټولو مهمه پوښتنه چې د کینیا ولسې د ځواب په انتظار دی دا ده چې کله به په موجوده تعلیمي نظام کې واقعي اصلاحات رامنځته کیږي. آیا واقعا شاګردان په ښوونځیو کې څه زده کوي او که یوازې د کانکور په ازموینو کې د کامیابۍ لپاره خواري کوي؟ د تعلیمي چارو کارپوه توکیم باریزه وایي چې 2018 میلادي کال په کانکور کې د تعلیم اصل ماهیت او اعتبار راژوندی شوی، خو تر اوسه پورې لا ټولې ستونزې نه دي حل شوي.
But now we look at now the many students who are affected there. Where are we going to have them? The ministry should come up with a way.
نو ګورو چې دا ځلې څومره زیات شاګردان ناکام شوي دي، په دې باید غور وکړو چې له دې ځای نه په کومه خوا حرکت وکړو. د تعلیم او زده کړې مطلب باید دا نه وي چې د ګوتو په شمیر څو کسان په کانکور کې بریالي شي. د کینیا د معرف وزارت وایي چې په دې ارتباط پر اصل مشکل باندې د غور کولو پروسه پیل شوې ده او د 2018 میلادي کال د کانکور د بوګنونکي او مایوسو کونکي نتیجې نه به ډېر څه زده کړي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دغې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
مخکې له دې چې د جمهور رئیس په حیث د جنوري په 6 نیټه ډونالډ ترامپ د لوړی مراسم پر ځای کړي، د امریکا د سنا مجلس به د لوړو مقاماتو لپاره د ده په انتخاب باندې غور کول پیل کړي. د امریکا ژا خبریال مایکل بومن په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی.
دیموکراتانو د ترامپ د انتخاب په باره کې چې د کابینې په باره کې کړی دی جدي اندېښنو ته اشاره وکړه، مګر دوی به ځان ته مخه ونه نیولی شي. منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي
I think it's going to be one of the great cabinets ever.
زه فکر کوم چې دا به د بل هر وخت نه یو لسترو کابینو نه وي. ډانلډ ټرمپ د خپل جمهوري ریاست د دننه حلقې لپاره له شرکتونو، پوځ، محافظه کارانو او د ورکړې راکړې له پلویانو کسان انتخاب کړي دي. د اکسن موبایل اجرایه رئیس ریکس ټیلرسن وایي:
I'm a businessman.
زه یو تجار یم. خای چې د پټرولیم د اجرایه رئیس ریکس ټیلرسن په نسبت د ټرمپ بل هیڅ کاندید دومره توجه نه وی جلب کړي چې د بهرنیو چارو وزیر به وي. د بیا وایي:
My relationship with Vladimir Putin, which dates back almost 15 years now, he understands that I'm a businessman.
د ولادیمیر پوتین سره زما د روابطو تقریبا 15 کال کیږي او هغه په دې پوهیږي چې زه یو تجار یم او زموږ شرکت په روسیا کې زیاته پاګه چونه کړې ده. ډیموکرات سناتور کریس کانز نوای:
We're going to ask a lot of questions and we'll see what sorts of answers Mr. Tillerson has.
موږ به ډېرې پوښتنې وکړو او وبګورو چې ښاغلی ټیلرسن څه ډول ځوابونه ورکوي. ډیموکرات سناتور کریس کانز د سنا د مجلس د بهرنیو روابطو د کمیټې غړی دی چې د ټیلرسن په انتخاب باندې غور کوي. سناتور کریس کانز نه بیا وایي:
Both Republicans and Democrats asking questions about Mr. Tillerson's potential conflicts of interest, about his long and close relationship with Vladimir Putin in Russia.
جمهوری غوښتونکي او دیموکراتان دواړه د خاغلی ټیلرسن په باره کې پوښتنې کوي چې د بالقوا منافو ضد په باره کې چې د ولادیمیر پوتین او روسیې سره د اوږدې مودې روابط درلودل، له یوې خوا ډیپلومات دی او له بلې خوا د پټرولو او ګاز د اوږدې مودې تجربه لري، چې د دې قابلیت به ولري چې دا دواړه سره متوازن کړي. د بروکینګز د موسسې غړی جان هودک وایي:
The confirmation hearings, at least some of them, will be very contentious. This is going to be, in some ways, Trump's first test of congressional relations.
زنی استمایا غونډه به ډېر جنجالي وي. په زینو طریقو سره دا به د کانګرس سره د ټرمپ د روابطو لومړی امتحان وي. د سنا په مجلس کې اکثره جمهوري غوښتونکي د ټرمپ د انتخاب ملاتړ کوي. جمهوري غوښتونکي سناتور میچ مکانل وایي:
Well, I've been very impressed with the nomination so far. Of the nominees that we're already aware of, I think I'm optimistic that they'll all be confirmed.
ما ولې دل چې تر اوسه دغه انتخاب ډېر تاثیر کوونکی دی. موږ د کاندیدان نه خبر یو او زه خوشبینه یم چې دوی به تایید شي. جمهوري غوښتونکي د سنا په مجلس کې کم اکثریت لري او که دوی متحد پاتې شي نو دوی ډاډ ورکولی شي چې د ټرمپ د کابینې انتخاب به تایید شي. د بروکینګز د موسسې غړی جان هودک بیا وایي:
These senators also realize they're going to have to work with this president over the coming years, and one of the easiest ways to sully the relationship between you and the president of your party is to really
دغه سناتوران په دې پوښیو دي چې دوی به پر اطلنکو کلونو کې د جمهور رئیس سره کار کوي. ستاسو او د جمهور رئیس ترمن د روابطو د خړپړ کولو یو له اسانو طریقو نه دا ده چې واقعا د منتخب کسانو ته مشکل پیدا کړي. په عین وخت کې به ډیموکراتان په استمایا غونډو کې چې د منتخبو کسانو د تایید لپاره جوړیږي د منتخبو کسان نه په دې هیله پوښتنې وکړي چې په عامه افکارو او په یو شمیر جمهوري غوښتونکو باندې تاثیر وکړي. اساسي قانون هغه سناتوران امتحان کوي چې منتخبو کسانو ته مشورې ورکوي او رضا ورسره لري، او ډیموکراتان وایي دا جدي نیسي. Democrat Senator Chris Kanz and Bea Wai.
One of the signature features of American democracy is the separation of powers between the executive branch and the legislative branch.
د امریکا د دیموکراسي یو مهمه بڼه د اجرایه او قانوني قواو ترمنځ قدرت وشته. د بروکینګز د انسټیټیوټ غړی جان هودک زیاتوي:
There is not much that Democrats in the Senate can do without having two or three Republicans join with them.
ډیموکراتان د سنا په مجلس کې څه نشي کولی بېلې دی چې دوه یا درې جمهوري غوښتونکي ورسره یو ځای شي. د اوس لپاره ټرمپ د خپل انتخاب په باره کې خبرې کوي او په درسته نړۍ کې د امریکا د ګټو لپاره ټیلرسن د کلک طرفدار په حیث ګڼي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ. رادیو